دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
خبرونه اوریدم. السلام علیکم، زه شفیع سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. زه زیبا خادم یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونه واوري. په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې د داعش د ډلې هغه شبکې نیولې ده چې پلان یې درلود په کابل کې د امریکا شارزه فیر وژني. په ننګرهار کې د ملي امنیت د دویمې قطعې څانګې نن د سه شنبې په ورځ د جنوري په 14مه په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ننګرهار د کامې په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې څلور غړي نیولې دي. په اعلامیه کې ویل شوی دی چې د معلوماتو له مخې د داعش د ډلې هدفي وژنو غړی او زمينه ساز عبدالواجد پلان درلود چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو سفیر او د افغانستان لوړ رتبه چارواکي ترور کړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله موهب د طالبانو په وسلوالو باندې غږ کړی دی چې د خپلو مشرانو لپاره ځانونه قرباني نه کړي. نوموړي په ننګرهار کې ملي اردو ته په وینا کې ویلي دي چې یوه استخباراتي اداره هغوی د خپل هدف د ترلاسه کولو لپاره استعمالوي. ښاغلي موهب زیاته کړې ده هغو جنګیالیو ته چې د طالبانو په استازیتوب جنګیږي، وایم چې چاته چې تاسې جنګیږئ هغوی په آرامه فضا کې په کوټه، کراچۍ، اسلام آباد او پېښور کې اوسیږي. تاسې د هغوی لپاره قدرت ته د هغوی د رسیدلو لپاره خپل ځانونه مه قرباني کوئ. هغه هم دا شان د طالبانو په جنګیالیو باندې غږ کړی دی چې د ملي شتمنیو د ورانولو نه ډډه وکړي او وایي که سوله کوي حکومت چمتو دی چې د دوی غږونه واوري. د افغانستان د بلخ په ولایت کې د ملي اردو دوه منسوبین د ناصرګندو وسوالو په ډزو کې وژل شوي دي. په شمال کې د 209 شاهین قول اردو چارواکو ویلي دي چې وسوالو نن د سه شنبې په سهار د جنوري په 12مه د مزار شریف د ښار په 15مه ناحیه کې د هغوی په موټر باندې ډزې کړې دي. د 209 شاهین قول اردو ویان حنیف رضایی امریکا غږ ته وویل چې د ملي اردو دوه خزینه منسوبین وژل شوی دي او د یو موټر چلوونکي په ګډون دوه تنه نور ټپي شوي هم دي. د افغانستان جمهوری ریاست دغه برید غندلې ده. د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د 16 مثبتو پیښو د ثبتېدو او همداشان د 2 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. د روغتیا وزارت نن ویلي دي چې په تیرو څلیرشتو ساعتونو کې د کورونا د ویروس 1202 سمپلونه معاینه کړي دي چې 16 مثبت تثبیت شوي دي. د دې وزارت د معلوماتو په اساس د دې پیښو سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 35,690 پیښو ته رسیدلی دی. همدارنګه په تیر یو شوه روز کې په هیواد کې د کورونا د ویروس له امله 9 تنه مړه شوي دي چې د ټولو مړو شمیر 23,008 کسانو ته رسیدلی. دغه وزارت په تیره هفته کې ویلي وو سره له دې چې د کورونا د ویروس دویمه څپه په افغانستان کې پای ته نه ده رسیدلې، خو له تیرو څلورو هفتو راهیسې په دې هیواد کې د کورونا د مثبتو پیښو شمیر مخ په کمېدو دی. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده چې د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. ایران د خپل اتمی موافقې نه د هغه میکانیزم لغوه کول غواړي چې د نړۍ د سو قدرتونو سره کړی دی او کېدای شي چې له دې کبله د نړۍ د قدرتونو سره په نورو خبرو کې په تهران باندې د ملګرو ملتونو ټول بندیزونه بیرته ولګول شي. دغه خبره د ستر روحاني مشر آیت الله علی خامنه‌ای یا لوړ رتبه سلاکار کړی ده. د 2015 کال په موافقه کې ایران دا منلې چې خپل اتمی پروګرام د امریکا او نورو بندیزونو د نرمخ په بدل کې وبند کاندي. په دې موافقه کې دا ویل شوی دی کچیر ایران د دې موافقې نه سرغړونه وکړه نو ملګری ملتونه پرې خپل بندیزونه بیرته جاری کولای شي. د دې موافقې لمخه ایران مکلف دی چې د یورانیمو د تصفیه کولو او غنی کولو د سړین په شمول ټول فعالیتونه وزندي. علی اکبر ولایتی د خامنه‌ای لوړ رتبه سلاکار په مرکه کې ویلي دي چې دغه میکانیزم باید د یو تخریشون کې اثر په حیث د نورو خبرو لمخنه لري شي. د ایران پخوانی خارجه وزیر علی اکبر ولایتی ویل روحانی مشر د اول نه دغه میکانیزم سره چې تخریش پیدا کوي موافق نه وو او د هغه د اراده خلاف شوی دی. د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا پر راتلونکي نوي حکومت باندې غږ کړی دی چې د ګوانتانامو زندان بند کړي. ملګرو ملتونو په یو تازه راپور کې چې د ازادۍ د رادیو په پاڼه کې خبر شوې ده د دغه زندان د بندولو غوښتنه کړې ده. خو له دې زندان نه آزاد شوو کسانو ویلي دي چې ملګرو ملتونو د غوښتنه ډیره ناوخته کړې ده. مولا عبدالسلام ضعیف چې د طالبانو د حکومت په وخت کې په پاکستان کې سفیر وو او د ګوانتانامو په زندان کې درې نیم کال تیر کړی دی، وایي دغه زندان غیر قانوني وو او له بندیانو سره پکې غیر انساني چلند کېده. خو ملګرو ملتونو باید د یو بې پرې نړیوال سازمان په توګه ډیر مخکې د دې سازمان د بندیدو غوښتنه کړې وه. خاغلی سلام ضعیف ویلی دی اوس که د بندیانو د ازادۍ غوښتنه وکړي دا ښه خبره ده، مګر د زندان د بندولو غوښتنه بې ځایه او بې وخته غوښتنه ده. کملګری ملتونه غواړي چې رښتیا بي پري ووسي، نو دا غوښتنه دي چې هغه بنديان چې الته زوريدي دي شکنجه شوي دي او هیڅ کوم جرم ورباندې نه دی ثابت شوی، هغه ته د تاوان د ورکولو د پاره دی ورباندې فشار راوړي. په دې صورت کې به غوښتنه معقوله وي. د اشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن د سیشن وی په ورځ د امریکا مکسیکو سرحد ته نږدې د ټکساس د ایالت د علمو خار ته ورزي. توقع کیږي چې جمهور رئیس به د خپل پاتو رسمي ورزنه یو ورځ هلته د غیر قانوني مهاجرو د مخنیوي په حق له د خپل ادارې په هڅ وغږیږي. دا به د تیرې چهارشنبه د ورځې راهیسې د کانګرس په ودانۍ باندې داغه د پلویانو د بریدونو نه وروسته اول ځل وی چې د هلته وینا کوي. د مهاجرت مسله په 2014 کال کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین یو غټه موضوع و چې ویل د امریکا او مکسیکو ترمنځ سرحد په غاړه کې به دیوال جوړ کړي. د جنوري په شلمه چې ټاکل شوې ده د کار مده ختم شي، د اداره ګوري چې روسه 350 کیلومتر دیوال جوړ شوې ده. د جمهور رئیس ترامپ دغه سفر نه یو ورځ مخکې د ترامپ د ملي امنیت وزیر چار اولف ناصافه استعفا کړې ده. توقع کیږي چې د امریکا د ولسی جرګې غړي چې اکثره دیموکراتان دي نن د سیشن به پورز هغه پریکلیک ته رای ورکړي چې د جمهور رئیس ماوین مایک پینس او د جمهور رئیس ډونالد ترامپ د کابینې د غړو نه غواړي چې د واکنه د ترامپ د لری کولو لپاره د خپل اوغو صلاحیتونو نه کار واخلي چې اساسي قانون ورته ورکړي دي. دغه پریکلیک چې توقع کیږي تصویب شي، مایک پینس ته سلیری ساته وخت ورکوي چې جواب ورکړي. او د ماليزیا بچا د کورونا د وایروس د سرایت د زیاتیدو د مخنیوي د اقداماتو په لړ کې په ملک کې استراري حالت اعلان کړی دی. د دې فرمان په اساس پارلمان د اگست تر اول پورې رخصت دی او صدر اعظم پورا اختیار لري چې قوانین تطبیق کاندي. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو واشنگتن.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو ریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. دا هم د دې خبرونې لومړی راپورټ. په افغانستان کې د ولسی جرګې مشر وايي پارلمان د دوه رواني خبرې تعقیبوي او د سولې په بهیر کې هر ډول معاملات چې د افغانستان د خلکو د اسلامي ملي او ولسواقي ارزښتونو په خلاف په مقابل کې به یو درېږي. د ولسی جرګې یو شمېر غړي هم د موقتی ادارې را مستقل د شلو کلونو په خوا حالت ته ستنېدل بولي. نور تفصیل زموږ د خبريال رحیم ګل څاروان په دې راپور کې ووري.
د موقت حکومت له جوړېدو سره د پارلمان مخالفت او د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسواک ارزښتونو په ساتلو د ولسی جرګې د زینو غړو ټینګار. د ولسی جرګې مشر نن د پارلمان غونډې ته ویلي چې ولسی جرګه به د سولې په بهیر کې د هر هغه معاملې مخاوني سي چې په وینا یې پکې ولسواک ارزښتونه لمینځي.
قانون اساسي بنوان مادر قوانين
اساسي قانون د قوانینو د مور په حیث او د لوی ملي قرارداد په توګه د خلکو ولسواکي او اسلامي ارزښتونه په ځانګړي ډول په لومړی دوهمي او درېمي ماده کې تضمین کړی دی. بنان د سولې خبرې باید پر دغه محور تر سره شي. پارلمان د افغانستان د خلکو د اراده د تمثيلونکو په توګه د دوه هې د سولې بهر تعقیبوي.
د پارلمان یو شمېر نور غړي هم د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کوي او وايي دا تیر تستنیدل دي.
هغه سولې چې په اساس د ویشت قدرت وي متاسفانه د ناکام تجربه و. د کار په اسلام آباد کې مو شو، په بون کې مو شو، د ډالو ټاپل ترمنز قدرت وویشل شو. کله چې کابل ته د پروسرالا متاسفانه موږ د چ نتیجې خنوا نو اوس هم ټول افغانان سولې غوړي، خو سولې باید پارزښتونو باندې ولاړې وي او په عدالت باندې ولاړې وي.
د صلح پروسه ډیره مخشوش او مجهول حالت کې روانه ده. ټول دی ووري د صلح پروسه کې د افغانستان په قدرت باندې په وزارتونو باندې معاملې روانې دي. کغواړي چې د صلح پروسې څخه نظارت وکړي نو لطفا یو ګډ کمیسون وټاکي تر څو د صلح پروسې څخه نظارت وکړي.
خو یو شمیر شنون کې بیا وایي چې د سوري خبرې به بل اخره په یو سیاسي جوړجاړي ختميږي.
تبدیل غواړي چې طالبان او لپاره دي واک څخه راکته شي، بلکې غواړي طالبان د دوسر په واک کې شریک شي او یا هم د موقت اداري مشرتوب باید ډاکټر صاحب غنی ولري.
پام دې حال کې په دوحه کې د سوري د مذاکراتو د اجنډا په ترتیب او توحید نن همکار روانو.
د دواړو مذاکراتي پلاوو کاري جلسات په رسمي بڼه پیل شوی او جریان لري او د اجنډا او توحید ترتیب او تفصیلی بحثونه هغه موارد دي چې په جلساتو کې پری بحث کیږي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکره کوونکي پلاوی د افغانستان د خلکو ال پراخو مشورو بحثونو او نظریاتو سره دوه تر غلې دي. د اجنډا د ترتیب او توحید په اړه له مقابل طرف سره بحثونه شروع کړي دي او مکتمل روچه دا دور د مذاکراتو د افغانستان د خلکو لپاره یو مطلوب پایله ولري.
د دوه د دوهم پړاو مذاکرات په داسې حال کې پیل شول چې د موقت اداري د رامنځته کولو غیر رسمي بحثونه هم ګرم شول. دا بحثونه کابل ته د زلمی خلیلزاد لرا تک سره تاوده شول. ولسمشر غنی په ورستي سرګندونو کې ورسره مخالفت کودلی او ویلي دي چې واک منتخب ځای ناستی ته.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او موثق راپورونه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کورونا د وایروس د نوي بڼې د سپې د خپرېدو امکانات ډېر زیات دي. د وزارت وایي تر اوسه په دغه هیواد کې د نوي بڼې د تشخیص لابراتواري امکانات نشته. په دې باره کې زموږ خبريال اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
د امریکا روغتیا وزارت د افغانستان په ګوندی هیواد پاکستان کې د کورونا د وایرس د نوي بڼې په خبرېدو یو ځل بیا اندېښنه ښودلې او ویلي چې اوس مهال په دغه هیواد کې د کورونا د نوي بڼې د تشخیص امکانات نشته دي. خو د امریکا روغتیا وزارت د روغتي خدمتونو د چمتو کولو د چارو مهم ډاکټر وحید الله مجروح وایي چې افغانستان کې پزیات شمیر طبي مسلکی کارکونکو شته.
متاسفانه نو جای شافتي
متاسفانه د کورونا د نوې بڼې وایرس زموږ گاونډیو هیوادونو ته رسیدلې. د افغانستان او گاونډیو ترمنځ راکړې ورکړې ته په پام لرنې افغانستان ته د وایرس د انتقال امکانات خورا زیات دي. د دې نوې بڼې د وایرس خواله د چې پرې دښته کېدل په صورت کې د مړینې کچه ډېره کمه ده، خو په دې اداره چې د خبرې د سرعت خورا زیات دی
در بین انسانو بیشتر هست.
هغه ویل چې پلټنې ښیي چې د کورونا د وایرس د نوې بڼه د چیرې بڼې پرتله په انسانانو کې اویا ځله په چټکه توګه خپرېږي. د کورونا د وایرس نوې بڼه لومړی په برتانیا کې خپره شوه چې اوس یې د پاکستان او هندوستان په ګډون د نړۍ ډېرو هېوادو ته سرایت کړی دی. د عامې روغتیا وزارت معین ډاکټر وحید الله مجروح پاکستان او هندوستان ته په زیات شمېر د افغانانو تګ راتګ ته په کتنې له خلکو غوښتي چې ډېر احتیاط څخه دې کار واخلي.
توقع مو از مردم هیست کې
له خلکو څخه زموږ تمه دا ده چې د ټولو اهتماماتو سره چې د دولت رهبرۍ نیولې دي د عامه روغتیا وزارت چې کومې هڅې کړې دي او د ټولو څخه مهمه کوم خدمتونه چې د ولایتونو په کلیو او بانډو کې روغتیایي پرسونل تر سره کړي، خلک دې د عامه روغتیا وزارت پیغامونو ته جدي پاملرنه وکړي.
جدي بګیرن
خغلی مجروح ویل چې خلک باید په ورځني ژوند کې له کورو څخه بهر ماسک کاری
اړین اهتمامات چې د ماسک اغوستل ده. د افغانستان د کابینې هدایت ده چې دولتي ادارات کې ټول ادارات ماسک اغوستل یو حتمی او قطعي شرط. روغتیا وزارت د سره سره چې د وزارت د نن ده معیار تطبیقي ټول دولتي ادارات کې د ماسک اغوستل کمپاین شروع کړی دی او خپل د ظرفیتو په چوکاټ کې دا مواد دوی سره انتقالي.
د امریکا روغتیا وزارت د وی سروې لمخې اوس مهال په افغانستان کې 30% خلک ماسک کاری. په افغانستان کې د کورونا وبا 350 وړاندې خبره شوې. د امریکا روغتیا وزارت رسمي شمېرې ښيي چې په دغه موده کې ټول 350,690 تنه د کورونا د وایرس په ناروغۍ اخته شوې، چې د 2,300 تنه په دغه ناروغۍ مړ شوې او 3,600 تنه نور پر کورونا د اخته کېدو وروسته بیرته ښه شوې. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې اوس مهال په افغانستان کې د کورونا د ویلس اته زره 214 پالې پیخي شته دي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د توخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خلیت ونیسو. له کوره به ضرورت بهر ونه وځو او د ورته پر وخت ماسک باندې خلا او پزه پټه دې کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شبا شنان.
د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسیز موږ د خبرونه اوري. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې افغان حکومت په درو کلونه کې یو نیویم کوټه په غیر قانوني توګه سباندی 15 میلیارد افغانۍ انتقال کړی دی. خو د مالی وزارت وایي چې د بودیجې د یو نیوی کوټ په اړه متفاوته تفسیرونه کیږي او د ستونزې د حل لپاره باید دا مسله د سترې محکمې لخوا حل شي. نور تفصیل زمرد خبريال ممتاز بهر پر پورت کې ووري.
د افغانستان د ولسی جرګې راپور ښیي چې افغان حکومت په شپږنیوم او ونیوم او اتنیوم مالیکلونو کې 15 میلیارد او 60 میلیونه افغانۍ په غیر قانوني توګه یو نیوم کوټه انتقال کړي او د نورو کوډونو لارې مصرف کړي دي. د دغې جرګې د مالی او بودیجې د کمیسون رئیس میر افغان صافی د سه‌شنبه په ورځ د مالی وزارت له چارواکو سره یوې غړي غونډې ته وویل ولسی جرګې په 1499 مالی کال کې 1 میلیارد او 300 میلیونه افغانۍ یو نیوم کوټه چې احتیاطي بودیجه ده ځانګړي کړي وي. خو حکومت کابو 1.5 میلیارد نور افغانۍ هم په غیر قانوني توګه د کوټه ورزياتي کړي دي.
په ونوي کال کې هم 1 میلیارد او 300 میلیونه افغانۍ ورته ولسی جرګې تصویب کړي دي. د 3 میلیارد او 60 میلیونه افغانۍ مصرف کړي دي. تقریبا په دې کال کې 1 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ غیر قانوني مصرف کړي دي. په اتنوي کال کې ولسی جرګې ورته 1 میلیارد تصویب کړي دي، مګر د 2 میلیارد او 310 میلیونه افغانۍ مصرف کړي دي. 1 میلیارد او 310 میلیونه افغانۍ په اتنوي کال کې غیر قانوني مصرف کړي دي. دا تلا په یو نوي کوټ کې
ښاغلی صافی زیاته کړه چې په دې تړاو یې د مالی له وزارت څخه په پرلپسې مکتوبونو کې د معلوماتو غوښتنه کړې. خو دغه وزارت د یو نوم کوټ د لګښتونو په تړاو تر اوسه ولسی جرګې سره معلومات شریک کړي نه دي. هغه ټینګار وکړ تر هغه چې افغان حکومت د 1400 کال په بودیجه کې دغه جرګې وړاندیزونه په پام کې ونیسي او دغه راز په 1400 کلونو کې یو نیوم کوټه په غیر قانوني توګه د انتقال شوو پیسو په اړه ولسی جرګې ته راپور ورنکړي د روان مالی کال بودیجه نه تاییدوي. خو د مالی وزارت مرستیال عبدالحبیب زدران په دې غونډه کې وویل چې دغه وزارت په غیر قانوني توګه نه بلکې د خپل قانوني صلاحیتونو په اساس په یو نیوم کوټ کې پیسې زیاتې کړي دي. خغلی زدران زیاته کړه چې د مالی وزارت او ولسی جرګه د بودیجې د اصول په اړه متفاوت تفسیرونه لري او دا مسله په یو نوی کوډ کې د ورزيات شو پیسو په اړه د پښتنو د پیدا کېدو لامل شوې ده.
تفسیر را کې پارلمان یو ولسی جرګه میکنن،
هغه تفسیر چې پارلمان یو ولسی جرګه کوي چې موږ له یو نوی کوډ څخه پیسې بل ځای ته انتقالولای نشو، خو موږ یې له بل ځای څخه اخیستلای شو او په یو نوی کوډ کې ورزياتولای شو، دا زموږ صلاحیت دی او زموږ تفسیر دی. کله چې تفسیر مختلف وی او یو اداره یو ډول او بل اداره بل ډول تفسیر کوي، دلته د ستره محکمې صلاحیت دی چې فیصله وکړي.
صلاحیت ستره محکمې است کې د ایجاب فیصله وکړي.
د افغانستان ولسی جرګې په یو نوم کوټ کې د میلیارډونو افغانۍ ورزیاتول د 1400 مالی کال د بودیجې درډولو یو عمده لامل یاد کړی دی. د روان مالی کال د بودیجې په تاییدولو کې ځنډ به څه پایلې ولري؟ د اقتصاد استاد قیس محمدی د پښتنې په ځواب کې امریکا غته وویل
د ټول ضرر پراختیايي پروژو ته رسیدي او دغه ترڅنګ یو تعداد داسې پروژې دي چې دغه وخت بندي او محل بندي داسې شوی چې باید په مشخص وخت کې شروع شي ترڅو د زمينه مخ کې د بل کال په اخر کې بیا پای عمومي ولې دغه پروژو ته صدمه رسول شي. دغه ترڅنګ کله غزند د بودیجې باعث د دې شي چې بعض پروژې تطبیق نشي، نو مشخصه ده چې خلکو ته کم کار پیدا شي.
د افغانستان د مالی وزارت د سه‌شنبه په ورځ وویل چې د 1400 مالی کال د بودیجې په مسوده کې 60 میلیونه افغانۍ ورزياتي کړي او د دویم ځل لپاره ولسی جرګې ته د تایید لپاره استولې ده. افغان حکومت د 1400 مالی کال لپاره سباندې 340 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکلې چې شاوخوا 311 میلیارد عادي او یو سلو یو شپیته میلیارد پراختیایی بودیجه ده.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
دا امریکا ژغ آشنا رادیو ده. پا
په پاکستان کې د اپوزیشن د ګوندونو ائتلاف پاکستان دیموکرات موومنت پی ڈی ایم د حکومت پر ضد د تحریک په دوهم پړاو کې د صوبایي او قومي اسمبلیو څخه د استعفا ورکولو د پریکړې ترڅنګ د راتلونکي فبروري میاشت په لومړیو ورځو کې اسلام آباد او یا راولپنډی ته د لانګ مارچ کولو خبر کړی ده او ویلي دی چې د حکومت سره د مذاکرات نه کوي. د بلې خوا د پښتون ژغورنی غورځنګ مهم مشران او غړي د پولیسو لخوا نیول سوي او مدي خانو ته استول سوي دي. حکومت ولې د غورځنګ مشران او غړي نیولې؟ خلیل خان په دې اړه یو رپورت برابر کړی.
په پاکستان کې د اپوزیشن د ګوندونو اعتراف پاکستان دیموکراتیک موومنت پی ڈی ایم یا د جمهوریت غوښتونکو تحریک د حکومت پر ضد د خپل غورځنګ په دوهم پړاو کې د استعفا ورکولو ترڅنګ د فروری میاشتې په لومړۍ ورځو کې د لانګ مارچ کولو خبره کړې ده. دغه اعتلاف ولسی غونډې روان دي او وروستۍ غونډه یې تېره اونۍ د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې درلوده او تر اوسه یې د حکومت سره د مذاکراتو کولو انکار کړی دی. د اپوزیشن د ګوندونو د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن د جنوري په لومړۍ نیټه په لاهور کې د ائتلاف د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته ویل چې د ټولو ګوندونو د کامي او د صوبایي اسمبلی غړو خپل د ګوند مشرانو ته استعفا وسپارلې دي او حکومت ته خبرداري ورکړي چې د جنوري تر 1.5 نیټه پورې دی واک پرېږدي.
حکومت کے پاس ایک مہینے کی مدت ہے, اس کے بعد فوری طور پر
حکومت دیوی میاستی وقت لري او دا غورسته به د ائتلاف کړي چینی او د لانګ مارش نیټه اعلان کړي او دا پریکړه به هم وکړي چې لانګ مارش به د اسلام آباد په طرف وي او کډرول پنڈی په خوا. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې د اپوزیشن ګوندونو ائتلاف پاکستان دیموکراتیک موومنت یا پی ڈی ایم د سپتمبر په 16 په اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز ګوند په قربتوب په ټول ګوندیز کانفرنس کې جوړ شو. د ائتلاف د واکمن ګوند تحریک انصاف د استعفا او په هیواد کې د شفافو انتخاباتو غوښتنه کوي. صدر اعظم عمران خان او د هغه حکومت د غوښتنه په کلکه رد کړې ده او د ائتلاف ته د مذاکراتو بلنه ورکړي چې هغه یې تر اوسه رد کړی ده. او په پاکستان کې یو بل پرمختګ دا و چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنی غورځنګ د غړو نیول پیل کړی دی او په لومړي پړاو کې په پېښور کې ډاکټر سید عالم مسجد د خپل کور څخه ونیو او بیا د هغه ورسته د غورځنګ مخکښ او د کامي اسمبلی غړی علي وزیر د غورځنګ نور غړي د پولیسو لخوا ونیول سول او بندیخانو ته واستول سول. علي وزیر د 2003 کال د سپتمبر په 14 په پېښور کې نیول سوی وو او بیا کراچي ته واستول سو. د پېښور پولیسو ویلي چې نوموړې د سند پولیسو په غوښتنه په دې تور نیولې چې دوی په وینا د دولت او د دولت د ادارو په خلاف خبري کړې دي. د پښتون ژغورنی غورځنګ د علي وزیر په ګډون پر ټول غړو لګول سوي تورونه به بنیاد بللی دي. د غورځنګ وایي چې دوی د پاکستان د دولت او د دولتي ادارو خلاف نه دي بلکې د دوی د ظلم خلاف دي. د پېښور شهر پولیس ویل دي چې د پښتون ژغورنی غورځنګ 15 سلويش نیول سوي کسان له جملې څخه یو سلويش خلاص کړی دي. په خوشحالي غړو کې شزنه مشره ثنا اجازه هم شامل ده. هغه د دې نمونه پاړه دا سی ویل
ریاست کوشش کوي یو هدف پوره دی یرهولو د تیر دونیم درې کالو کې هغه څوک هغه تخیرنې ګام امداد چې سکسانې وې چې لاغې نه پسم کوي خلک نه کلاریږي نو دا غسرې ولار ده چې ډایرکټ پډز هم مړ مړ کول دي په دې طریقو دی ریاست د یاد پاکستان فشان سکیورټی ریاست چی نه هغه تداک سيزون آسان دي.
په خوانی سناتور او سیاستوال افراسیاب خټک په دې نظر دی چې پاکستان په افغانستان کې کوم نوی لوب کوي او هلته د یو لاڅپوڅي حکومت د جوړېدو هڅه کوي نو د پښتون ژغورنی غورځنګ دا غوي د پاره یو خند ده ځکه چې د غورځنګ د سولې خبرې کوي او د پښتونو خاور د یو بل جنگ د پاره د استعمالولو مخالفت کوي.
پی پی ڈی ایم د اوسنۍ جلسې چې کوم شمالي وزیرستان کې شو بیا تاسو د کراچۍ کې شو بیا تاسو د چمن کې شو بیا تاسو د خیبر کې شو نو دې د څو کې پی ٹی ایم چې د امن غوښتل او دې چې کوم نوې جنګ شروع کوي په افغانستان کې د هغه مخالفت وکړو او دا یو چې دې لکه نه فائدہ و چې ټول کې یده دې دا لکه استعمالي نو دا خبره دوی د پاره زغم ور نه و ځکه چې دې دوه پر باندې شو نو دې یو قسم ته پی ٹی ایم باندې بیا گزار شروع کړو.
د پښتون ژغورنی غورځنګ مخکښ غړي موسم داوړ ویل د غورځنګ د پاکستان د دولت بیانیه چیلنج کړي چې لمخې د خبره دا خبري چانس وکولي او دا تبي خبر ده چې دوی به خلک نسی او وجنې به هم خو پی ٹی ایم د خلکو د زړونو وېره ختمه کړي ده.
کومه یره چې د فوج د خلکو په زړونو کې ورنه باسهله وا هغه یره پی ٹی ایم ماته کړه.
د امریکا ژغ د هغه راپور پر اساس چې حکومت د پښتون ژغورنی غورځنګ ته د مذاکرات وړاندیز کړی دی او ویل کیږي چې د مذاکرات د لپاره نیټه د جنوري 18 یا د دوشنبه ورځ ټاکل شوې ده. په دې اړه د غورځنګ مخکښ مشر موسین داوړ امریکا ژغت ویل حکومت ته د مذاکراتو کول لمخې پکار ده چې د باور جوړول د پاره ځینې اقدامات وکړي او د غورزنګ غړي د بندیخانو را خوشی کړي. نو بیا به رسمي خبرې کوو.
لکه مونږ هغه ته پیله د ویلو چې را پیله تاسو په لګې دغه جوړوي کنه لکه ټرست بلډینګ لپاره، نو زمونږ چې کوم دی پروسس مخکې تللی شي.
دا چې راتلونکي ونی د پښتون ژغورنې غورزنګ به د حکومت سره رسمي مذاکرات پیل کړي او پاتې نیول سوي غړي به د زندانونو څخه را خوشي سي او دغه راز د حکومت سره د هغوی مذاکرات به کومه نتیجه ورکړي او کنه. د پاکستان ډیموکراتیک موومنت به اسلام آباد ته د مارش کولو په اړه کومه پریکړه وکړي او د پاکستان د حکومت تګلاره به څه وي، دغه ټول تفصیلات به د راتلونکي د دوشنبه د ورځې په راپور کې تاسو ته وړاندې کړو.
په جلال آباد کې د ملي دسترخوان د برنامې لاره په سلو کې نیوي کورنیو ته د خوراکي توکو د ویش پروسه پیل شوه. په دې اړه نور تفصیل موږ د خبريال زبیح الله غازی په راپور کې وایو.
جلال آباد کې د ملي دسترخوان پروګرام لاره د دې خار په 90% خلکو خوراکي توکو د ویشلو لړۍ شروع شوه چې د چارواکو په وینا ټولیز لګښتي 11 میلیونه ډالر کیږي او هرې کورنۍ ته به د 4000 افغانۍ په ارزښت خوراکي توکي ورکړل شي. دوی وایي لدې پروګرام موخه د کرونا وایرس لکبله د زیانمنو شو کورنۍ ولسنیوي ده. د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل او سیمایز اورګانونو مشر شمیم کټاوازه
نن یو مهم زیر عدالت منګ یو لکو 2000 کورنۍ لپاره په خار کې غزات وزي او هر یو فامیل ته چې دا پکیج یا دا غوټه چې برابر شوی ده دا په حدود د 4000 افغانۍ په دې کې وړه شامل دي، په دې کې وړي شامل دي، په دې کې وريځي شامل دي. یو لک 2000 کورونو ته یوازې په جنرالباد خار کې د 10 میلیونو ډالر په ارزښت نن عملاً د برخه برنامه پروګرام شروع شو. زه تقریبا ټول وګړو خلکو ته کومک ته اړتیا لري هغوی ته به دا چورسي.
د سیمه ایزو ارګانونو ادارې جلال آباد خار کې د 15.6 میلیونه ډالرو په ارزښت په 1500 راغنیزو پروژو کې د 10000 کسانو د کارموندنې برنامه پرانستم وکړه چې څلور کاله به دوام وکړي او تر بشپړېدو وروسته به د چارو د پرمخ بیولو لپاره ځینې کسان د اوږده مهال لپاره په دندو پاتې شي.
موږ په کې اڅه داسې وکولې چې داسې پروژې هم اوس کې د کسان په کې کار شي او هم دوامدار کارموندنه ترې پیدا شي. بیا پروژه مکمل هم شي او د څو په کې کار شي. امغه سي پروګرام ماسه د مساوې ده په هغه کې موږ یوازې د جلال آباد ښار ته د 1500 پروژو په شاو پاک نیولې دي چې درې نیمچانو کارونو کې به تطبیق شي. ځکه موږ هڅه کوو چې دا پروګرام تیز کړو. 15.6 میلیونه ډالر به په باندې ولګېږي. په همدغه 1500 شاو پاک پروژو ته 1500 کته نه یادوته
دا ولس استازي د دواړو پروژو پیل ته خوشاله دي خو په تطبیق د شفافیت غوښتنه کوي او مسول چارواکي الا لپیل سره ډاډ ورکوي چې ټول کارونه بیرنه تر سره شي. د ولایتي شورا غړی اسرار الله مراد او د ننګرهار والي ضیا الحق مرخیل
د خلکو د ګمارنې د دې پروژې او موسسې او دغه برنامه قدردانی کوي خو باید حق اقدار ته وسپارل شي. د چارواکو بچن نه، د وکیلانو بچن نه، هغه څوک چې ژوند خدي هغه نه اندا غریب خلک خیر د کومونه لاندې دی او یو لورکی تخصص لري لسانس یا زوی لسانس هغه ته د مراجعه وشي. هله مو دا ده
پیدا کړ زمونږ دروازې تاسو پر مخ باندې خلاصې دي. تاسو کولای شئ چې رجوع وکړئ، خپل شکایت وړاندې کړئ او تاسو کولای شئ چې د شفافیت لپاره زمونږ د هر مسؤل غریوان ونیسي او پښتنه د مونږ څخه وکړي چې ولې مو دا پروسه شفافه نه وه.
د کارموندنې دا پروګرام په داسې یو وخت کې پیلېږي چې په دې ولایت کې له بیکاری د خلکو شکایت ډیر دی او ملي دسترخوان په اړه چارواکي وایي په راتلونکو 100 ورځو کې به دا پروګرام د ننګرهار ټول ولسوالیو کې شروع شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غاک په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات واړي او امریکا جا دا معلومات برابروي.
د امریکا غاک آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوري.